د آزادی رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې او ری چې د افغانستان په مرکزی زندان پولې چرخي کې د کورونا 15 یا مثبت پیښې رامنځته شوې. افغان حکومت کابل کې بیوزلو ته د وچ ډوډۍ مرسته پیل کړې او دا پروګرام ولایتونو ته هم غځوي. په نړیوالو مسایلو کې اوری چې امریکا کې د کورونا تلفات، د ویتنام په جګړه کې د وژل شوو امریکایي سرتیرو شمیره زیات شو. د خبرونې تموزه اسد الله لودین هر کلی کوم، تخنیکی چارې شمشاد زدران مختوړي. مخکې له دې چې راپورونو ته راشو، خبرونه اورو چې سالم احمد صالح چمتو کړي دي.
په کابل کې دوو امنیتي پیښو مرګ ژوبله اړولې ده. د غور ولایت چارواکي وایي چې وسلولو طالبانو د اتصالات مخابراتي شبکې یوه پایا په اور سوځلې ده. د سوریې یوه څارونکې ډله وایي چې په یوه تیل وړونکې لارۍ کې د ځای پر ځای سویو منفجره موادو په چاودنه کې 46 کسان وژل شوي دي. په کابل کې نن یوه ځانمرګي برید مرګ ژوبله اړولې ده. پیش نن سحر د کابل د رشخورو په ساحه کې سوي ده. د کورونی چارو وزارت ویان طارق آریان رسنوی ته ویلي چې په دغه ځانمرګي برید کې 3 کسان وژل شوي او 15 نور ټپیان دي.
مواد انفجاری همراهش را در بین افراد ملکی
حمله کوون که خپل چاپ جدون که مواد ملکیانو پا منسکی چه بولی چه پا نتیجه که دریتن شهیدان او 15 نور ملکی هیوادوال موتا پیانسول. دا حمله دا افغانستان دا خلگو دا دشمنانو لخواسوی چه پر هیچ ارزش باور نلری.
بلخو د کابل امنیه قمندانی وایي چې درې نور ملکیان نن د لومړیو مکریانو په ساحه کې په یوه موټر پورې د نشلول سوي مقناطیسي ماین په چاودنه کې ټپیان سوي دي. د دې قمندانۍ ویان فردوس پرامرز رسنوی ته ویلي چاودنه تر 11 بجو وروسته سوي ده. په کندهار کې تېر شپه په دوو جلا پیښو کې 11 وسلول طالبان وژل سوي او 15 نور ټپیان سوي دي. لومړۍ پیښه په شولي کوټ ولسوالۍ کې پر امنیتي ځواکونو د وسلولو طالبانو حمله وه چې وروسته وسلول نښته سوي ده. بله پیښه د خاکریز ولسوالۍ په منډیګک سیمه کې پر وسلولو طالبانو هوایي حمله ده. د دغو پیښو د مرګ ژوبلې په اړه د کندهار د امنیې قمندانۍ ویان جمال ناصر بارکزي نن چهارشنبه ازادي راډیو ته وویل
د شاولی کوټ ولسوالۍ د باغ د سرې په سیمه کښې وسلوالو پر افغان امنیتي ځواکونو حمله کړې ده چې افغان امنیتي ځواکونو په پیاوړتیا او په زړورتیا سره مقاومت کړی دی. 8 وسلوال وژل سوي دي او 3 نور مرګونی ټپیان سوي دي. او همدارنګه تېره شپه د خاکریز ولسوالۍ د منډیګک په ساحه کښې هوایي ضربات سره سوي دي چې په هغه کې 3 وسلوال وژل سوي دي او 2 نور مرګونی ټپیان سوي دي.
په دغو پیښو کې د امنیتي ځواکونو د مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویل سوي. وسلولو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د غور ولایت چارواکي وایي چې وسلولو طالبانو د اتصالات مخابراتي شبکې یوه پایا په اور سوځلې ده. د غور د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي ریاست سرپرست قربان علي محمدي نن چهارشنبه ازادي راډیو ته ویلي وسلولو طالبانو دغې پایې ته د شهرک ولسوالۍ په کمنج سیمه کې اور اچولی دی. شغلی محمدي وایي وسلولو طالبانو د مخابراتي شبکو له مسؤولانو غوښتنه کړې چې په ولسوالیو کې د شپې لخوا خپل فعالیتونه بند کړي، کنه دوی به یې پایې وسوځوي. وسلولو طالبانو د دې پیښې په اړه تبصره نه ده کړې، خو د غور چارواکو ویلي چې طالبانو بیا تېره میاشت په دې ولایت کې د سلام مخابراتي شبکې یوه پایه تخریب کړې وه. د سوریې یوه څارونکې ډله وایي په یوه تېل وړونکې لارۍ کې د ځای پر ځای سویو منفجره موادو په چاودنه کې 46 کسان وژل سوي دي. د دې ډلې په وینا چاودنه د سوریې د شمالي ښار افرین په یوه بازار کې سوي او په وژل سوي کې ماشومان او هغه یاغیان شامل دي چې ترکیه ملاتړ کوي. چاودنه پرون په هغه ښار کې سوي چې د انقرې نیابتي جنګیالي یې کنټرولوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت چې دا چاودنه غندلې وایي د پیښې په وخت کې خلک د روژه ماتي لپاره د سودا په اخیستلو بوخت وو. په بریتانیا کې ډیره د سوریې د بشري حقونو د سر ډلې نن په یوه اعلامیه کې وویل په وژل سوو کې 11 ماشومان هم شامل دي. د دې ډلې مشر رامي عبدالرحمن ویلي په پیښه کې 50 کسان ټپیان سوي چې ځینې یې په بد وضعیت کې دي او ممکن د مړو شمېر زیات سي. رامی عبدالرحمن زیاته کړې په وژل سوو کې د سوریې لږ تر لږه 6 هغه جنګیالي هم شامل دي چې ترکیه یې ملاتړ کوي. د ترکیې دفاع وزارت تر دې مخکې ویلي و چې په پیښه کې لږ تر لږه 40 کسان وژل سوي، د 11 ماشومانو د وژل کېدو په اړه یې څه نه ویلي. وزارت دا حمله د کوردانو په رهبری د خلکو د خوندیتوب قطعو یا وای پی جی کار بللی چې ترکیه یوه تروریستي ډله او د کوردانو د کارګر په ممنوعه ګوند پی کی کی پورې تړلی ګڼي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي هیواد به د کورونا وایرس له کبله خپل زیانمن سوی اقتصاد بیرته په پښو ودروي. ډونالډ ټرمپ دا څرګندونې په داسل کې کوي چې په امریکا کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر تر 1 میلیون اوښتی چې په ټوله نړۍ کې په دې وایرس د اخته کسانو 1/3 برخه جوړوي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون په سپینې ماڼۍ کې یوه کانفرانس ته وویل
We built the greatest economy anywhere in the world.
موږ دوه میاشتې مخکې د نړۍ په سطحه تر ټولو ستر اقتصاد رامنځته کړ. موږ به بیرته ستر اقتصاد ایجاد کړو. دا کار به ډیر ژر کیږي. ډیر ژر.
د امریکا په متحده ایالاتونو کې په کورونا وایرس یا کووید 19 د مړو شمیر تر 850,000 او 300 زیات شوی دی. دا د ویتنام په جګړه کې د وژل شویو امریکایانو د مړینو تر شمیر زیات دی. د ویتنام په جګړه کې د وژل شویو امریکایانو شمیر 850,000 او 240 وو. په امریکا کې یوازې پرون سې شنبه په کورونا وایرس 2,200 کسان مړه شول. په ټوله نړۍ کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر 3 میلیون او څه کم 1.5 لک ته رسیږي او د نړۍ په سطحه په دې وایرس د مړو شمیر تر 2 لک او 800,000 زیات دی. او د هند سینما پیژندل سوی لوبغاړی عرفان خان د 45 کلونو په عمر مړ شو.
ستاروں کو جو کھویا تھا کہتے ہیں ٹوٹے ہوئے ستاروں کو دیکھ لو تو تمنائیں پوری ہو جاتی ہیں.
عرفان خان د هندوستان د سینما بالی ووډ ترڅنګ په هالی ووډ فلمونو کې هم ډیر رولونه لوبولی دي. عرفان خان په مشهورو انګریزي فلمونو سلیم ډاګ ملینر، جراسیک ورلد، امیزنگ سپایډر مین او لایف اف پای کې رول لوبولی دی. د دې کلمو د میکروبي کېدو له کبله د ممبئی په یو روغتون کې بستر سوی و.
خبرونه مو له ازادۍ رادیو نه واوریدل. د افغانستان په مرکزی زندان کې 15 زندانیان په کورونا اخته شوي. زندانیان وایي څوک یې د پوښتنې نشته.
د بندي هیڅ قسمه دلته خدمت نشته. نه د بندي تو پوښتنه کوي او دلته په یو وته کې یو سلوشن کسان صاحب راته دي. 5 ورځې تیرای
په کابل کې د نانوایانو له لارې بېوزلو ته د وچې ډوډۍ مرسته پیل شوه. ولسمشر یې ټولو ولایتونو ته د غزیدو ژمنه کوي.
له کابل څخه پیلېږي او ورپسې به ډېر ژر ټول ولایتونه له دغو مرستو څخه مستفید او برخمن شي.
په غزنی کې بیا ښاریان وایي چې د نلونو اوبه ککړې شوي.
د یو مخ اوبو کې چټلي او مرداري راځي. د مخ او ریاست یا بیارت یې وړی ده او اوس ټول په نس ناستې اختیو او د بډوګو تکلیف هم راته پیدا شوی.
په نړیوالو مسایلو کې اوري چې د کورونا له امله د وژل شوو امریکایانو شمیر په ویتنام کې د دغه هیواد د وژل شوو سرتیرو له شمیره واوښت. دویمه نیمایي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې پروګرامونو ته ځانګړې شوې. هیله ده تر پای راسره پاتې شي. څلور بجې او 8 دقیقې دی. راځو د خبرونې لومړۍ موضوع ته. د افغانستان د زندانونو د چارو د تنظیم اداره وایي چې د کابل په پلچرخي زندان کې د کورونا 15 مثبت پیښې ثبت شوي. د دغه ادارې ویان فرهاد بیانی نن ازادي راډیو ته وویل چې له تیرو 3 ورځو راهیسې د عامې روغتیا وزارت په مرسته په دې زندان کې د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي په هدف د ټولو زندانیانو روغتیایي معاینات پیل کړي. په همدې حال کې د سرخی پل زندان یو شمیر زندانیان وایي چې حکومت په دې زندان کې د کورونا ویروس خپرېدو ته هیڅ چمتووالی نه دی نیولی. اکرام الله اکرام د موضوع تفصیل وړاندې کوي.
د کابل د پلچرخي زندان یو شمیر بندیان خبرداري ورکوي که په دې زندان کې د کورونا وایرس د لا خپرېدو د مخنیوي په هدف حکومت هڅې چټکې نه کړي نو د دوی په وینا انساني ناورین به رامنځته شي. دوه تنو زندانیانو د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل حکومت په پلچرخي زندان کې د کورونا وایرس د مخنیوي په هدف لازمې اسانتیاوې نه دي برابرې کړي. رحمت الله او کپتان
اگر همیت حالات دوام بکنه اگر کسی توجه نکنه ایرته از فوج انسانی در زندان را خبته که هیچ کس جلوزی گرفته نتانه.
دلتا افغان دیر زیادتی یو کلینیک دولاری که دقا کلینیک توارسی بس که هر کسم مشکل لاری بس یو سپین گولی دی دقا در که در بندی ایت کسم در خدمت نشتره نه در بندی تو پخته نکه نه هیات راځي نه ډاکټر شته دی نه دوا شته دی او دلته په یو وتا کې یو سلو شل کسان صاحب پراته دي بندیان اچران شپې ورځې تیرای
دوی دغه شان وایي چې په زندان کې د بندیانو ګڼه ګوڼه ښایي لامل شي چې په دغه وایرس داخته زندانیانو په شمیر کې په بیساري ډول زیاتوالی راشي خو د افغانستان د زندانونو د چارو د تنظیم اداره وایي چې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د دوو ځانګړو فرمانونو پر بنسټ به نږدې 27,000 بندیان له زندانونو خوشي شي د دې ادارې ویان فرهاد بیانی د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل تر دې دمه د افغانستان له زندانونو 6,313 بندیان خوشي شوي او پاتې نور به هم ډیر ژر خوشي شي نوموړی وایي د پلچرخي زندان ترڅنګ د افغانستان ټولو زندانونو ته د کورونا وایرس د مخنیوي په هدف لومړني روغتیایي توکي استولې دي د خغلی بیانی په خبره د تازه شمیرو لمخې د پلچرخي په زندان کې د کورونا په وایرس د اخته کسانو شمیر 15 تنو ته رسیدلې ده
تر اوسه پورې 15 د بندیانو ابتدایی یا سری تست مثبت ده د زندانیان د مرکزی محبسو پورې الرلې د دې زندانیان سمپل د عام روغتیا وزارت موظف تیم له خوا ناخستل شوی او د دې وزارت لابراتوارو ته د سل پسلو نتیجه تثبیت لپاره لیږل شوی دی او زر تر زره نتیجه معلومیږي
د وای چی په کرونا وایرس دغه اخته کسان په یو ځانګړي بلاک کې قرنټین شوی دی دا په داسې حال کې ده چې تازه وسلوالو طالبانو د ویلامي په خبرولو سره په پلچرخي زندان کې د کرونا وایرس د خبرېدو او دغه شان حکومت سره د طالب بندیانو د روغتي وضعیت په اړه اندېښنه خودلې ده د طالبانو په دې اعلامیه کې د افغان حکومت په زندانونو کې د بندیانو وضعیت ناسم خودل شوی او پکې راغلی چې که په زندانونو کې د کرونا وایرس د لا خبرېدو مخنیوي ونشي ښایي وضعیت په ناورین بدل شي په دې اعلامیه کې حکومت ته خبرداری ورکړل شوی چې که د دغه وایرس له امله په زندانونو کې طالب بندیان تلف شي نو دوی به یې بدل واخلي په ورته وخت کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د پلچرخي په زندان کې د کرونا وایرس د مخنیوي په هدف عاجل روغتیایي ټسټونه پیل شوي چې د یو شمېر بندیانو پایلې مثبتې وي خو د پی سي آر یا وروستي ټسټ لپاره یې بیلګې اخیستل شوي چې ډېر ژر به یې نتیجه معلومه شي خو د دې وزارت ویاند وحیدالله مایار د دغه زندانیانو د شمېر په اړه څه نه وایي د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د وروستیو اعلان شویو شمېرو پر بنسټ تر اوسه په دغه هیواد کې د کرونا وایرس 1909 مثبتې پیښې ثبت شوې دي
موږ په خپلو راپورونو کې دقت سرعت حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو باوري خبر له ازادي راډیو
د افغانستان حکومت نن د چهارشنبه په ورځ بیوزلو ته د نانوایانو له لارې د ډوډۍ د ویش لړۍ پیل کړه ولسمشر محمد اشرف غنی په دې اړه خپل پیغام کې ویلي دا بهیر به په راتلونکو ورځو کې ټول افغانستان ته وغځیږي کابل ښار کې بیوزلي بیا د حکومت له دې اقدامه هرکلی کوي خو وایي دا مرستې باید په رڼا بڼه پر بیوزلو او اړمنو وویشل شي امید زهیرمال په دې اړه راپور لري
د افغانستان حکومت په یو بیسار اقدام سره په کابل ښار کې د نانوایانو له لارې به وزلو او اړمنو ته د ډوډۍ د ورکړې لړۍ پیل کړه ولسمشر محمد اشرف غنی تیره شپه په همدې اړه په خپل خپاره کړي پیغام کې وویل د روانې اونۍ په وروستیو کې به د کابل سربیره د هیواد په یو شمېر نورو ښارونو کې هم د مرستو دا لړۍ پیل شي ولسمشر غنی زیاتوي د ډوډۍ دا ډول ویش به په ټول افغانستان کې د نانوایانو له لارې له بېوزلو او اړمنو کورنیو سره وشي
د کابل څخه پیلېږي او په پام کې ده چې د همدې اونۍ تر پایه پورې هرات مزار شریف کندهار کندوز او جلال آباد ښارونه که هم پیل شي او ورپسې به ډېر ژر ټول ولایتونه له دغو مرستو څخه مستفید او برخمن شي
ولسمشر همدا ډول له دیني عالمانو قومي مشرانو مدني ټولنو او سیمه ییزو شوراګانو څخه غوښتنه وکړه چې بېوزلو او اړمنو ته د دې مرستو په رسولو کې کومک وکړي په کابل او یو شمېر نورو ښارونو کې د کورونا وایرس له خپرېدو او د قرنټین له وضع کېدو سره سم بېکاري هم زیاته شوې چې له کابله یې ډېر شمېر خلک شکایت کوي چې له اقتصادي ستونزو سره مخ دي له دې وړاندې هم د افغانستان حکومت د کابل ښار په یو شمېر سیمو کې مرستې ویشلې وي خو خلک وایي دا مرستې یا کمې وي او یا هم دوی ته هیڅ رسیدلې نه دي یو شمېر هغه کسان چې د چهارشنبې په ورځ له نانوایانو د حکومت مرسته شوې ډوډۍ ترلاسه کړي خوښ دي او ټینګار کوي چې د دې مرستو د هی فمایل کېدو مخه باید ونیول شي
کور کیو نو لاس ډوډۍ یو یو ډوډۍ باندې چی وشي د ما واز خپل په یو ډوډۍ مړی کوم نس کلم نه مړی کوم زړه مې نه مانی چې یار ورسی کې ته ملکان واغه کی چې ټاکل شي واره خپل ټبر لیکي او خپل ته ور کوي
محمد نعیم ولا لاس ډوډۍ خو بس نه کوي لاس ډوډۍ و خرو کا دواې کو کامل مته ور کو کالای دې جوړ کو چې وکړه دمن منطقه کې غنم ورکړه ملکان خاینانو پورا کړه کورته دننه موږ دا یو پاو چاره نه کړو دوه ورې غنم ولي کړو موږ دا یو پاو غنم چاره نه کړو
په ورته وخت کې کابل خاروالی چې د ارمان او بيوز کورنۍ د نوملړ په چمتو کول او ترخواي ورته د ډوډۍ د وش مسؤلیت په غاړه لري وای لدی بهیر په جدي ډول څارنه کوي د کابل خاروالی ویان دي نرګس مومن ازادي راډیو ته وویل د دیني عالمانو سیمایزو شوراګانو د سیمو وکیلانو د ناحیو او د مدني ټولنو غړي په دې بهیر کې د رونتیا او د څارنې لپاره ګمار شوې دي امید زهیرمل ازادي راډیو کابل
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا وایروس اومده نشي تبه ټوخی او د سابندۍ دل دي
د ملګرو ملتونو امنیت شورا په جګړو کې د بشري وقفې پر غوښتنه غور کوي د اسوسییټډ پریس خبری اژانس د راپور لمخې د امنیت شورا د دې وړاندیز په مسوده کې راغلی چې د کورونا وایروس د بحران پر مهال د پټول نړۍ کې جګړه د دریو میاشتو لپاره ودرېږي تر څو مرستندوی ادارې خلکو ته بشري مرستې ورسوي ملالۍ بشیر د راپور جزئیات وړاندې کوي
تیره اونۍ د فرانسې او تونس په مشرۍ لیکل سوی د ملګرو ملتونو امنیت شورا د وړاندیز په مسوده کې یوازې د یوې میاشتې د اور بند راغلي تر څو جګړه ځپلو هیوادونو ته د کورونا وایروس پر ضد مرستې ورسول سي خو په نوې مسوده کې چې د دوشنبې په ورځ بیا وارزول سوه په وسلوالو جګړو کې له ټولو لورې غوښتل سوي چې په چټکۍ سره دې په جګړه کې لږ تر لږه نوي ورځې بشري وقفه رامنځته کړي په مسوده کې راغلي چې په جګړه کې وقفه به بې پرې ادارو ته لار هواره کړي چې خلکو ته په خوندي توګه بشري مرستی ورسوي تر اوسه په دې اړه په ملګرو ملتونو امنیت شورا کې درایور کولو نیټه نه ده ټاکل سوې په دې اړه تر ټولو ستونزمنه مسأله د روغتیا نړیوال سازمان د رول مشخصولو ده ځکه امریکا په دې وروستیو کې پر دغه سازمان سخت انتقادونه کړي دي د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریش د مارچ په 28مه نیټه په ټوله نړۍ کې د چټک اوربند غوښتنه کړې وه وروسته له هغه هم په یو شمېر هیوادونو لکه یمن لیبیا جنوبي سودان کې تاوتریخوالی دوام وکړ په کولمبیا کې د ملي ازادۍ پوت په نوم ګوریلا ډلې د دوشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د مې په لومړۍ نیټه به خپل عملیات بیرته پیل کړي د مارچ په 25مه نیټه ملګرو ملتونو د بشري پلان اعلان وکړ چې هغو هیوادونو ته به مرستې لیږي چې د کورونا وایروس له تر ټولو زیات خطر سره مخامخ دي او له غړیو هیوادونو یې $2 میلیارد مرسته وغوښتل د چارواکو په وینا په یوه میاشت کې د مرستې لپاره $1 میلیارد راټول سول د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې د دې لپاره چې تر ټولو زیانمنېدونکي کسان وژغورل سي $90 میلیارد ته اړتیا ده چې خلکو د خوړو او نورو مهماتو مرسته ورسول سي د اټکل له مخې د دې فنډ په درو کې دوه برخې نړیوال بانک او د پیسو نړیوال صندوق پوره کولای سي
د ملګرو ملتونو امنیت شورا په جګړو کې د بشري وقفې پر غوښتنه غور کوي دغه مسوده یوازې د هغو هیوادونو د جګړو په اړه ده چې هلته د ملګرو ملتونو امنیت شورا دا مهال د جګړې څارنه کوي دا هیوادونه افغانستان یمن سوریه د مرکزی افریقا جمهوریت لیبیا کولمبیا او سودان دي خو لکه څنګه مو چې مخکې هم په خبرونو کې واورېدل افغان حکومت لپاره لپسې غوښتنو سره سره دا مهال د افغانستان د جګړو لیکې تودې دي او تر اوسه پکې د اوربند یا اورکم سرک نه لیدل کیږي د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کورونا وایروس د قربانیانو شمیر د ویتنام د سباندې یوې لسیزې د جګړې تر قربانیانو واوښت بل لور ته په یو شمیر اروپایي هیوادونو کې د کورونا د تلفاتو شمیر د تیرو څو اونیو پرتله کم شوی او ځینې چارواکي د دې پلوي کوي چې د کورونا وایروس له امله لګیدلې بندیزونه په تدریجي ډول نرم شي په دې اړه د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګه د راپور جزئیات احمد شیبر وړاندې کوي
د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کورونا وایروس پیشي په تیرو 13 ورځو کې دوه برابره شوې دي او اوس په کووېډ 19 ناروغي د اخته کسانو شمیر په دې هیواد کې تر 1 میلیون اوښتی دی د دې ناروغۍ له امله د مړو شویو کسانو شمیر هم د امریکا د ویتنام د جګړې تر قربانیانو زیات شوی دی د جان هاپکنز پوهنتون د سیشن بی د ورځې د شمیرو له مخې په ټوله نړۍ کې د کورونا وایروس د اخته کسانو شمیره تر 3 میلیون اوړي او له دې څخه درېیمه برخه ناروغان په متحده ایالاتونو کې دي د مړو شویو په ډله کې هم څلورمه برخه په متحده ایالاتونو کې دي چې تر 2.4 لک تعداد په نړۍ کې زیات دی د سیشن بی پورس په متحده ایالاتونو کې د څلور پټ ساعتونو په مخه 2200 تنو د کورونا وایروس له امله ژوند له لاسه ورکړ چې دا په یو شپه ورځ کې د تلفاتو تر ټولو لوړه شمېره ده له دې سره په شپه ژوندیو کې د کورونا د قربانیانو شمیر 85,340 ته ورسید چې د ویتنام د جګړې د سباندې ویل سیزې د قربانیانو تر شمیر سباندې سل تنه زیات شو دا نوې شمیرې په داسې وخت کې خپرې شوې دي چې د متحده ایالاتونو په ځینو ایالتونو کې او په اروپایي هیوادونو کې د کرونا ویروس تلفات کم شوي دي، او له دې سره دا نظر پیاوړی شوی دی چې له پلان سره سم هغه بندیزونه چې د دې ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره لګېدلي دي لرې شي. د متحده ایالتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هغو ایالتونو هرکلی وکړ چې د بندیزونو لرې کېدل یې پیل کړي دي، خو یو شمېر ګورنرانو خبرداری ورکړ او ویې ویل مخکې تر دې چې خلک په بازارونو او رستورانتونو کې بیروبار جوړ کړي احتیاط ضروري دی. له څو اونیو راهیسې چې د کرونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره بندیزونه لګېدلي دي، د نړۍ نږدې نیمایي نفوس په کورونو کې ایسار شوی دی چې له دې سره پر سیاستوالو فشار راغلی دی، او خلک غواړي چې بیرته کارونه پیل کړي، لوبې وکړي، د سمندر غاړو ته لاړ شي او لږ تر لږه ویشتان واړه کړي. روغتیایي متخصصانو خبرداری ورکړی دی چې شایي د کرونا ویروس دوهمه څپه راشي که چېرته بندیزونه یودم لرې شي. د روغتیا نړیوال سازمان بیا ویلي دي چې کرونا ویروس ممکن هغه کسان هم بیا ونیسي چې ترې رغېدلي دي. د دغو خبرداریو په ترڅ کې د اسپانیا، ایټالیا او فرانسې مشران چې هیوادونه یې په اروپا کې کرونا ویروس سخت ځپلي دي وایي چې دوی به په موقت ډول ځینې بندیزونه لرې کړي، خو یو شمېر به په خپل حال پاتې شي. اسپانیا وایي بندیزونه به ورو ورو د راتلونکو دوو میاشتو په مخه نرم کړي. ایټالیایانو بیا ویلي دي چې دوی به سر له راتلونکې اونۍ په بهر کې سپورت پیل کړي او د خپلو خپلوانو حال به واخلي، خو باید ماسک اغوستی وي، له غېږې ورکولو او په لاس پوښتنې ډډه وکړي. فرانسې ویلي دي چې ښایي راتلونکې میاشت دوکانونه، بازارونه او یو شمېر ښوونځي پرانیسي، او په عامو ځایونو کې د ماسک اخوستل ضروري دي. همداراز به له کوره څو اونۍ نور هم خلک کار کوي. په جرمني کې تېره اونۍ یو شمېر دوکانونه پرانیستل شول، او بریتانیا بل هغه اروپایي هیواد دی چې ډېر کسان پکې په کرونا ویروس سخته شوي دي. د بریتانیا ستر اعظم بوریس جانسن وایي لا وختي دی چې دا سانتیاو په لور روان شو.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
کتب لری ټوخیږي او سامو بندیږي، نو ځان قرنټین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مو خوندي وي، او بیا د کورونا ویروس معاینه وکړئ.
زموږ غږ له ازادي رادیو نه اوري. ازادي رادیو په ټولو خارونو کې، لوی خارونو کې د افم په 3.15 او په ټول افغانستان کې په 12 شپږ نوي منځنوي چپو خبرونه لري. د افغانستان لوی ترنوالي وایي د لاقا چې په ماماتي سالنګ مشهور وو، د دلی او همکار سره د پروان کابل د لارې په اوږدو کې د برېښنا د ستنې د ویجاړولو په جرم په 14 کاله بند محکوم شوی دی. مماتي سالنګ پروسه کال د کابل پروان د لارې په مسیر کې د برېښنا یو ستنې ویجاړه کړې چې څمو د مخ کې ونیول شو. په ورته وخت کې برېښنا شرکت او عام خلک د دې نیول کېدو هرکلی کوي. د دې مجازات به نورو ته د عبرت درس وي. په دې اړه پام وکړئ د خان محمد سیند راپور ته.
په افغانستان کې د وارداتي برېښنا د ستنو لبیا بیا ویجاړول وروسته د افغانستان لوی سرنوالۍ وایي د لاقا چې په ماماتي سالنګ مشهور او د برېښنا د یوې ستنې په ویجاړولو تورن و، په 14 کلونو بند محکوم شوی دی. د لوی سرنوالۍ ویان جمشید رسولي د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل ماماتي سالنګ او د ده یو ملګری چې سموده مخکې په سالنګ کې د برېښنا د یوې ستنې په ویجاړولو تورن شوی و، د افغانستان د محاکمو له ارزونو وروسته هر یو په 14 کلونو بند محکوم شو.
سمو د مخ کې دوه کسان د کابل پروان په مسیر کې د برېښنا د ستنو ویجاړولو په تور نیول شوي وو. په دې برخه کې د څارنوالانو لخوا هر اړخیزې څېړنې وشوې چې په نتیجه کې دغه افراد د زیربنایي تاسیساتو د سبوتاژ او ړنګولو په تور د افغانستان د محاکمو لخوا په 14 کلونو بند محکوم شول. د محکومیت تر څنګ مکلف شوي چې دولت ته رسیدلی زیان هم ورکړي.
خغل رسولی وای ماماتی او ملګری باید 4.7 میلیونه شپګلکه 2.2 زره اته 160 افغانۍ در رسیدلې زیان لامل دولت ته ورکړي. د خغل رسولی په خبره د برېښنا شرکت او لوی سرنوالۍ ترمنځ د هوکړه لمخه چې تیر کال شوی هر څوک چې دغه شرکت تاسیسات وی جاړوي باید قانوني چلن ورسره وشي. د زیاته کړه په دې تړاو بیلا بیلې قضیه ور رسیدلې چې ارزول کیږي. مماتی سالنګ د دل خپل ملګرو سره تیر کال د میزان په میاشت کې په سالنګ کې د برېښنا یو ستنه په 14 دونکو توکو والو زول چې لامل کابل او سیر مسیمو تر 15 ورځو پورې برېښنا نه لرله. هڅه مو کړه د دلاغه مشهور په مماتی سالنګ له مدافع وکیل سره هم په اړیکه کې شو، خو بریالي نه شو. برخنا شرکت دغه حکم هر کله کوي وای چې دغه کسانو نیول نور ته د عبرت درس دی چې دا شان کارونه ونه کړي. د برخنا شرکت ویان وحید الله توحیدی وویل:
ما از استقبال میکنیم که یا قرار به این جرم
موږ دغه اقدام هر کله کوو چې دغه کسانو د خپل اعمالو جزا ولیده او پیسې ترې اخیستل کیږي چې بیرته د برخنا په فعالولو کې ولګیږي. وروسته لدی چې هر څوک داشان خیانت وکړي باید مجازات شي.
یو شمیر کابل خاریان هم د افغانستان د محاکمو دغه اقدام ستای. محمد وسیم او جواد وحی:
سوخه و سوجی داسه مجرمین چې څوک وطن ته خیانت کوي دا باید قانون منګلو ته وسپارل شي او خپل اعمال ته ورسیږي. او څوک دی وطن دی خاور ته ضرر کوي باید خپل اعمال جزا وګوري.
کس که به وطن خیانت میکنه باید 16 سال یا باید مجازات کړه. دولت بسیار کار خوب کړه. کس که به وطن خیانت میکنه باید مجازات شوه.
دا په داسې حال کې ده چې دوه شپې مخکې د کابل شمال ته د میر بچکوټ په ولسوالۍ کې د وارداتي 240 کیلو ولټو برېښنا یوه ستنه چې چاودېدونکي توکي ورته ځای پر ځای شوي وو ویجاړه شوه، چې له امله یې پر کابل، لغمان، ننګرهار، میدان وردګو، غزنی، زابل، لوګر، پکتیا او خوست ولایتونو د برېښنا بهیر پرې شو. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو لوونه ترو
د غزنی ښار اوسیدونکي وای دلته په نلونو کې راتلونکي اوبه ناپاکه شوې دي. دوی وای د اوبو پایپونه مات شوي او ډیر وخت د ناپاکو ویالو اوبه ورسره ګډیږي. په غزنی کې د اوبو رسولو ریاست چارواکي هم مني چې خلک ناپاکې اوبه څښي. د روغتیا ماهرین وای د خراب اوبو له څښلو سره په خلکو کې خطرناکې ناروغۍ خپرېدای شي. حبیب الرحمن تاثیر په دې اړه دا راپور برابر کړی.
حمیدا د کور په انګړ کې د نل له اوبو څخه چای جوش ډکوي. دا وایي په دغه نلونو کې د راتلونکو اوبو خوند خراب سوی او بد بوی لري. زړه یې نه غواړي چې ورڅخه کار واخلي خو مجبوره یاره کړې ده.
تر اوسه د اوبو کوره خوند یې خراب ده، بوی یې ځي. دا یوه ورځ نه ده، هر ورځ خوند هم خراب وي او بوی یې لټېږي.
دا یوازې حمیدا نه بلکې د دې ترڅنګ د ښار نور اوسیدونکي هم وایي دلته په نلونو کې راتلونکي اوبو ناپاکې سوي دي. د اوبو پایپونه لیک سوي او ډیری وخت ناپاکو نالیو اوبو ورسره ګډېږي. احمد خالد د غزنی په دریم پلان کې اوسي. دی وایي له تیرو لسو میاشتو څخه د اوبو خوند خراب سوی دی. د اوبو رسولو ریاست ته مو شکایت کړی دی. هغوی مو د بودیجې د نیشت په پلمه خطا باسي. د دغه ځای خلک له دې عمله په ډول ډول ناروغۍ اخته سوي دي.
یو کال کېږي چې اوبه خراب دي. یو مخ اوبو کې چټلي او مرداري راځي. د ما خپلو سترو کې لیدلی او ریاست ابیاري ته مې وړی ده. اوس ټول په نس ناستې اخته یو او د بډوګو تکلیف هم راته پیدا سوی. او دوی ته مې څو ځله ورته وویل او دوی راته وویل چې زموږ بودیجه نسته او یا پیدا کوی نسو یا داسې د وس موږ په دغې سره خطاباسي.
دا دغه ځای اوسیدونکي وایي کوم شرکت چې د پخواني والي موسی خان اکبرزاده په وخت کې د پایپونو تیرولو پروژه اخیستې وه هغې غیر معیاري کار کړی دی، چې اوس یې ډیری پایپونه مات او خلک له بویانو اوبو څخه استفاده کوي. دوی وایي د دغه پروژې د تکمیلېدو تسلیمي د وخت والي او یا هم کوم چارواکي ته نه ده سوې چې هغوی ارزیابي کړې وای. په غزنی کې د اوبو رسولو ریاست چارواکي هم وایي د دغې پروژې نه تسلیمول د کار د کیفیت ټیټوالی او د امکاناتو کموالی هغه څه دي چې خلک ناپاکې اوبه څښي. په اوبو رسونې ریاست کې تخنیکي او عملیاتي مدیر انجینر محمدالله وایي:
مشکل مردم رو مدرک میکنیم. بعضی اوقات
موږ د خلکو ستونزه درکوو. ځینې وخت تخنیکي ستونزې رامنځته کېږي. پایپونو ته د نالیو اوبو داخلېږي. کوم شرکت چې د پایپونو اچولو پروژه اخیستې وه هغوی دولت ته د پروژې تسلیمي نه ده ورکړې. هغه خلک تښتېدلی دي، ناسم کار یې کړی و. یوازې په تېر کال کې 65,000 پایپونه لیک سوي او اوبه چټلې سوي دي، خو موږ هڅه کوو چې بیرته پایپونه جوړ کړو. د روغتیا ماهرین وایي د خرابو اوبو له څښلو سره په خلکو کې خطرناکې ناروغۍ خپرېدای سي. د غزنی په یو خصوصي روغتون کې د انتاني ناروغیو متخصص ډاکټر فیض الحق وایي:
خرابې اوبه د انسان په ټولو سیستمونو تاثیر لري، خو خصوصا په هاضمي سیستم باندې ډېر تاثیرات لري.
دا په داسې حال کې ده چې دغه کار د خرابوالي غټ لامل فساد بلل کېږي. د دې ترڅنګ په غزنی او بیا په ټول افغانستان کې په تعمیري، روغتیایي او د بیا رغونې پروژو کې ډیری وخت فساد د ناسم کیفیت لامل بلل کېږي.
آزادي رادیو. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري، زموږ ویب پاڼې ته هم ورکړلی شئ، هلته هم پکې تازه مطالب دي. پته ده ازادي راډیو ډاټ کام. اوس هم څلور نیمې بجې شوې. یو ور بیا سالم احمد صالح ته غوږ دو چې د خبرونو لنډیز درته وړاندې کړي.
په کابل کې نن په یو ځانمرګي برید کې درې کسان وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي. د کورونا چارو وزارت ویلي چې د دې پیښې په اړه دوی څېړنې کوي. بلخو د کابل امنیه قمندانی وایي چې درې نور ملکیان نن د لومړیو مکرویانو په ساحه کې په یو موټر پورې د نښلول شوي مقناطیسي ماین په چاودنه کې ټپیان شوي. په کندهار کې تېره شپه په دوو جلا پیښو کې 11 وسلول طالبان وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي. د غور ولایت چارواکي وایي چې وسلولو طالبانو تیر شپه د اتصالات مخابراتي شبکې یوه پایا په اور سوځولې ده. د سوریې یوه څارونکې ډله وایي په یوه تیل روونکې لارۍ کې د ځای پر ځای سویو منفجره موادو په چاودنه کې شپږ څلوېښت کسان وژل شوي دي. د دې ډلې په خبره چاودنه د سوریې د شمالي شار افرین په یوه بازار کې شوې او په وژل شوو کې ماشومان او هغه یاغیان شامل دي چې ترکیه ملاتړ کوي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر وایي هیواد باید د کورونا وایرس له کبله خپل ځانمن سوی اقتصاد بیرته په پښو ودروي. تبدل کېده چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې په کورونا وایرس یا کووید 19 د مړو شمیر 350 او 300 زیات شوی. او د هند سینما پیژندل سوی لوبغاړی عرفان خان د 45 کلونو په عمر نن مړ شو. نوموړي د هندوستان د سینما ترڅنګ په هالیوډ فلمونو کې هم ډېر رولونه لوبولي دي.
اوس هم د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. مخکې له دې چې اونیزو پروګرامونو د بشري حقونو او ژوند په شیبو کې پروګرام واوري، ستاسو یو شمیر رالېږلي غږیز پیغامونه اورو.
ستاسو له پیغامونو
ځخانه زیم د زابل ولایت څخه مې تاسو سره شریکه نیولې ده. غواړم چې د کورونا په باره کې یو څو مهمې خبرې سره شریکې کړم. زابل ولایت کې د څو ورځو کې چې کرنتین اعلان شوی دی، خو خلک یې بابې زګڼي توجه نه ورته کوي. نو زه د ټولو خلکو څخه غواړم چې دغه ناروغۍ په مقابل کې جدن مبارزه وکړي او خلکو ته سمه لارښوونه وکړي چې دغه پر مخ باندې یوسي. نو زه خپله د نوي کار رئیس مې خپل کوچنیانو خپل کور ټول کرنتین کړی دی، چې نه غواړم چې هغه د بل چا ته د مرض انتقال شي او یو بل چا ته ضرر ورسي. نو دا زموږ د دې دنیا او د هغې دنیا مسؤلیت دی چې د دې باید مخنیوی وکړو. باید موږ خلکو ته سمه لارښوونه وکړو، هغه دا مرض او دا ناروغي فابېزه ونه ګڼي. دا ډېره خطرناکه ناروغي ده او غواړم چې په دې باندې ټول خلک پوه شي او ناروغ ته او د دې علامې لري. نو هغه باید خپله اول مراجعه وکړي ساتي مرکز ته چې دغه علاج وسي، او که علاج ونه کړي دغه سپات سي نور خلک به په دې مرض اخته وي او دوی به له دې مشکله څخه خلاص کیږي. سلام پدرنش.
نوم عبدل کریم دی، د غرات ولایت د مسلک د کم په خبرې در سره کوم. وروره دا کورونا خو یو الهي آفت دی. وروره دلته خلک د ولې سره مخ دي. دا ساري بم کوي څوک نه ستلای مور څنګه زره کوره دا جد روزمز والا خلک دي. هر یو روزانه ته بدلو د ورځې بم مزدوري کوله. مقصد 200 روپۍ خپل اولاد خو نه پکا ما شام راوړ هغه پر ودره ول وروره وړه او بوجه په 200 روپۍ وو سو نن زر پانه سو ول سره ته ورسېدل. خلق دبلیز سره مخ دی. وروره مرده اشرف غنی څخه دا غواړي چې دا خلق ته دی عجیب بوجي وره راي پر درگاه دی ورو غردي او بشتا غردي دی ورو غردي. دا خلق چې اولادونه دبلیز هم لکې دا از مرز اختر مقامات ته اشرف غنی پر وره سره راځه.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر. اساسي او بشري حقوق
دا اساسي او بشري حقوقونو د خبرونې درنو اوریدونکو زما همین هیواد سلامونه ومني. دا ونی د فقر یا لوګي پاړه غږیږو چې یو بشري ننګونه ده. و بوري چې په افغانستان کې د فقر عوامل څه دي، پایلې څه دي، او څه ډول کېدی شي چې د فقر دغه کچه چې وسویل کې ډیره درکمه شي. هم دی اړه د افغانستان د بشري حقوقونو د خپلواک کمیسون د تړنې ورزونې د څنګ له مشر خغلی عبد الواحد سیرت سره بحث کوو. سیرت صاحب تاسو ښه راغلاست وایو.
مننه.
کرا شو دي ته وروسی راپورونه دا وایي چې په افغانستان کې ډېر خلک داسې دي چې هغوی د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي. خپله دغه د فقر معیار یا دغه د فقر کومه کرښه چې ورته وایي هغه څه ده؟
په لومړي سر کې تاسو ته ستاسې محترمې ادارې ته او درنو اورېدونکو ته خپل سلام احترامات وړاندې کوم. د راپورونو په اساس باندې که مونږ وګورو په 1315 هم کال کې چې کم گزارش د افغانستان د فقر په ارتباط ورکړل سوی هغه 3.2% و، چې هغه هم خلکو ته د کار زمینه، د اشتغال زمینه او یا هم بهر مختلف عوامل ول چې هلته فقر تقریبا په وخت کې ډیر کم و. ولی برعکس کله چې مونږ 1395 کال ته ګورو تقریبا د فقر کچه ډیره زیاته جګه سوې ده، چې هغه 45.5% خلک د فقر د ژوند کوي. هغه په څه معنی چې د هغې کلو کې چې کله آرامي وله او خلک یو څه اندازه لاسرسی درلوده یا به څه کومکونه وله د فقر تعداد کم و، ولی وروسته چې کله نا امنیان زیات سولې خلک کډه سولې لخپل کورونو نه خارونو تراله، خارونو کې گنجائش نسو، کار ورته پیدا نسو، نو په دغه اساس باندې د فقر او د لوږې او د دې کچه ډېره زیاته سوې ده. بل اصلي عوامل د فقر چې مونږ فقیر څنګه وپېژنو، فقیر دی هغه کس ته وایي چې دغه درآمد د ورځنۍ ډېر کم وي، یعنی چې له سلو روپیو نه د یو چا روزمره درآمد فی نفر که هغه کم وي هغه د دې بیخي هغه سرې کرښې ته سړی رسیږي.
کره شو عواملو ته یې ولې فقر ډېر دی؟
اول په دې ملک کې بیکاري ډېره زیاته ده، بیکاري بې حده ده. هغه ګزارشونه چې خپاره سوي دي او هغه څوک چې لاسرسی کار ته لري له هغه جملې نه ډېر کسان دي چې هغه د خپل دوکاندارۍ د ذریعې نه خپل ژوند او خپل معیشت دوام ورکوي. د سفروشي ده، د قانی ده ډېره کمه، مالداری نه ډېر خلک کم خپل استفاده کوي. داسې کسان چې هغه امنیتي ارګانونو ته د بیکارۍ او د دې وجې نه تللي دي، چون دلته جنګ دی، له یوې خوا خلک بیکار، له بلې خوا جنګ دی، څوک نه نوځي، څوک بیرته له صفوفو نه راوځي. نو دا مختلف عوامل دي د خلکو ژوند ګواښلی دی. نو امنی ډېره زیاته ده داسې ولایتو کې چې هلته کښت او کرونده ده، فرضاً جنګ کېږي، د خلکو کښتونه سوځي یا کښتونه د اوبو د تندې نه سوځي. بل دا ده چې حاکمیت د قانون نسته ده، قانون صحیح نه پلی کېږي، عواید د دولت صحیح نه راجمع کېږي، عواید صحیح خلکو ته نه رسېږي، په مالیه کې تنظیمېږي نه، د خلکو معاشات زیات سي. بل عدالت نشتوالی دی چې عدالت صحیح نسته ده، حق حقدار ته نه رسېږي. بل اداري فساد دی. دغه عوامل او اسباب دي چې د فقر کچه لوړه کړې ده. که چیرته دغه مواردو ته او د دې نه علاوه ورې خو چون وخت کم دی، د دې موارد ډېر زیات دي، دغه په پام کې ونیول سي کچه که طبیعي خبره ټیټیږي، او که دا په پام کې ونه نیول سي د دې نه به نوره هم د فقر کچه جګه سوې ده، لوړه سوې ده.
تاسو څه اشاره وکړه چې فرضاً کېدای شي بعدې پایلې ولري، خو ستاسو د راپورونو له مخې فقر خلک له کومو ستونزو سره مخ کړي؟
یا خدا ده چې ځوانان د یو کسب و کار له خاطر پردي ملکونو ته لاړه، په لاره کې سر ووزل سوله، بعضی کسان دي چې هغه قاچاق سوله، بعضی کسان دي چې د بقا له خاطر یې خپل اولادونه خرڅ کړي دي، حتی د خپل عضو د یو بدن عضو یې خرڅه کړي چې تر و پورې دی ژوندی پاتې سي، کنه حتی لوران یې خرڅې کړي دي خپلې، یعنی غټم کدی فرضاً یو خو هغه دود دستور ده، یو دا ده چې بیخي د فقر د وجې نه ماشوم پرېږده چې ځوان لور یې فرضاً په هغې کې ورکړې ده چې تر و پورې یو مړۍ ډوډۍ ځان تړي. بل دا ده چې په کورونو کې تشنج ایجاد سوی دی، د ښځې او د مېړه د خاوند تر مابند جنګونه دي، په دې هغه چې راوړه له کومې کم. بلې خوا ته ماشوم زاړي چې ما ته ډوډۍ یا بوټونه یا جامې راته هغه کوي. نو په کور کې هغه د کور شیرازه چې هغه د مینې او د محبت فضا وي. هغه فضا په بعضې کورنۍ کې دا فضا راتنګه سوې ده.
یوه خبره دا هم کېږي چې په افغانستان کې چې مثال اوس دا کومې جنایي پېښې کېږي لکه غلا یا قتل چې کېږي د دې وجه دا ښودل کېږي چې دا خلک بېکاره دي، یعنی له فقر سره مخ دي، نو دوی دغه لاره غوره کړې ده. اوس خو د دنیا په ډېرو هېوادونو کې مثال هلته خلک غریب دي، حتی د سړکونو په غاړه ویده کېږي، خو هغوی غلا نه کوي. مثال یې هغوی دغسې ناوړه کارونه چې په افغانستان کې کېږي او په دې ډول توجیه کېږي چې دوی دنده نه لري یا له فقر سره مخ دي، دا کیسې هلته نشته دي. ولې دا دا ډول توجیه کېږي؟
ستاسو سوال ډېر صحیح دی چې بهرني ملکونو کې هم فقر شته، ولې هلته بیا یو هېڅ بشر دوستانه دی، بل امنیت دی. هلته یو کس دی وږی دی، یو دکاندار یا بل هغه بشري حس نه یو مړی ډوډۍ ورته راوړي، هغه ډوډۍ ورسیږي ورته کنه. خو بدبختانه دلته په افغانستان کې خو یو د حس بشر دوستانه ډیر کم دی، یو بل نا امنی په همدغه وجه د علت ده چې اوس یو سړی ښه درآمد دی، یو چانه اوریدلی دی، یو چانه قصه یو ملګري سره مثال دی ناست دی، وایي چې وروره زه بېکار یم، خی کور ته چیشي راوړم، لنډه لاره همدغه در زه بېکار شوکه وکه دی خلکو نه، ځکه چې امنیت نسته. دلته خو بېشمېره خلک اوسیږي، د تعداد نفوسو باندې ډیر کم پولیس دي چې ګمارل سوي دي.
مننه سیرت صاحب. کرا شو په پای کې دی ته چې څنګه کېدی شي د فقر دغه کچه راټیټه شي، یعنی دی کې د ټولنې د حکومت مسؤلیت څه ده؟
دا چې اوس دغه فقر څنګه ورک سي له دې بینه او څنګه خلک یو ښه ژوند ته سره وګرځېږي او یو ښه ژوند ولري، اولین غټ عوامل دغه ناامني بدبختي او جنگ دی. چې هر چیرته جنگ وي ناامني وي، لکه د اول په مخکې مقدمه کې سمول چې قرآن کریم د قریش په صورت کې دا وایي چې امن غټ نعمت دی د ژوند له خاطره. که په یو ملک کې ناامني او فقر دواړه سره یو ځای سي، هغه ملک تباه کیږي. نو له دې نه مهم دا دی چې اول امن تأمین سي. امن چې راغی، امن خالی دانه دی چې فرزن جنگ، امن په هغه صورت کې چې قانون مخکې مال چې پلی سي، حاکمیت د قانون، مجرم مجرم وپېژندل سي، څوک چې په چا باندې ظلم کوي هغه او د هر خوانه چې دغه ناامني باندې دغه تاثیرات لري باید هغه ریښې او جړلې دې وچي سي. بل هغه دا دی چې د جرایمو ټیټوالی دا باعث کېدای سي چې فقر کم سي، ځکه چې هر څوک په هغه خپلو حدود حد و حدود کې کار کوي. بل د څوک چې کار لري، وظایف لري، نن په اداراتو کې تعادل د معاشاتو برابر نه دی. یو کس ګوره چې ډیر گزاف معاش اخلي، بل چې د هغه ډیر کم کار اخلي، هغه ته ساده که د هغه بشري انرژي هم ضای کېږي، د یو بل هم کېږي، ولې دلته دومره عاید نه رسېږي چې دی د هغه خپل د ژوند تکافو وکړي. درست معاش، خلکو ته کار زمینه برابرول، امنیت چې کله جوړ سي، د خصوصي سکتورونو پانګونه دلته ده چې هغه خلکو ته کار ایجاد کړي، فابریکې جوړې سي. ما چې مخکې ویل هغه ولایتونه چې هغه اوبه لري، سربندونه ورته جوړ سي، خلکو ته په د کرنې په برخه کې کارونه ورته وسي. لکه اوس بعضي ولایتو کې مونږ ښه حاصلات لرو، د مڼو، د خربوزو، د انګورو، دې ته سردخانی نسته ده. په هغه ولایتونو کې چې ښه پیازو کچالو کېږي، دلته سردخونې نسته ده، دې له خاطر به سردخونې جوړې سي چې تر هغو پورې اقلا د خلکو خوراک او معیشت دا هم چې راټیټه سي، بیا د یو انسان ژوند تکافو کوي. فرضاً په مونږ کچالو په وخت کې کچالو په اتیا روپۍ په اویا روپۍ وي، چې کله سیزان خلاص سي بل ملک ته دا صادر سي، هلته هغوی سردخانې دغه په دو چندو په سه چنده مونږ ته بېرته راواردېږي، همدغسې پیاز، همدغسې میوجات. نو زمونږ هغه دا دی چې دولت په اول قدم کې د کار زمینه په خپله دولت برابر کړي، تعادل د معاشاتو د برابر کړي، مالیاتی سیدی را ټول سی د خلکو نه او خلک د پاغه ایمانداری سره مالیات رسیدو د دولت عواید زیات سی، چې دولت ټولو ته رسیدګي وکي. بل دا د چې بهرنی ملکونو سره چې د آلته دوی د کار او مزدوري له خاطر خلک غواړي، هغه خلکو سره دغه کې کومکونه توجه وسي، ان شاء الله دغه لاس په لاس ورکړل سی، دغه د فقر کچه ان شاء الله ټیټه سی.
ډیر مننه سیرت صاحب. درنو اوریدونکو، دا د دیونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تر بلې اونۍ ښه وخت لری.
ژوند په شیبو کې. لاندې باندې دې دا واچو شیروا باندې برابر کړل دغه شیروا کې به مړی خوړه واګه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زن خاله نو قریب دې کوم
ارغا اس به تکړه اس به تب په دیوانې سپریږي سهار سهار په دیوانې منډي وي په ډیرو ځایو کې
جوړونکی فرشتہ مرسل درنو دوستانو سلامونه مې ومني د کوژدې پر وخت د نکی ستنتار او د سمال ورکولو لرغونتوب چیرې رسیدي
کولار سو لمنه څخه څلور پنځه زره کاله پخوا ستنتار اورل کېدل د سمال یراوي څنډې په پوري او په بره مسه د الکموري
اس په ګودې کې شور ما شور شو د سمال راوړ څنګه ته پورې پورې مکړې د هلک مورې
ننجلی دا ورکړی دسمال څه ډول او له کوم شیان څخه جوړیږي
غنم چې ورته اچوای د رسکو روزي ډیر سي دغه نور دغه چخوږی موجه چې اچوم چې پر کور باندې خوژس د بخمل او د منارس او دغه شی سره جوړیږي
د فخې د دغه دوت ارزښت څه کېدلی شي
فقط صحبتونه و هم دغه خوشحالی و چې من کولی سخت می خوښیږي دی هر چاتی
او د تاریخ په اوږدو کې څومره بدلون موندلی دی نن په همدې حکله خبرې کوو او په بیلابیلو سیمو کې د نجلۍ د دسمال ورکولو رواجونه څېړو زه وږمه جبرخیل یم او دا خبرونه فرشتي مرسل جوړه کړې ده له آزادي رادیو سره اوسئ
قدر من اوریدونکو کله چې انسانان خلق شول نو له مغه پایل څخه نارینه دی خځې او ښځه د نارینه لپاره د ژوند بشپړونکې ګڼل شوې ده د دې لپاره چې دا دوه مخالف جنسونه د ژوند په ټولو چارو اسکو او ولاړو کې یو بل ته اوږه ورکړي ناخوالې او خوښۍ د یو چا تر سوري لاندې تیرې کړي د ستونزو تیارې د روښانه سبا په هیله وزغمي یو بل ته ډاډ او سکون شي نو کوژده او بیا واده تر ټولو مناسبه او غوره لار ثابته شوې ده د چې افغانستان یو لوغ هیوادونو څخه دی چې په هره برخه کې له دودونو رواجونو او رسمونو څخه ښه سم غني دی نو ځکه ویلی شو چې د کوژدې پر وخت د نښې ستنتار او د سمال ورکولو دود هم ډیر لرغونی دی په پیل کې به چې کله دوه کورنۍ د خپلو اولادونو د ګډ ژوند لپاره هوکړې ته ورسېدلې نو یو څه به یې د خپلې پرېکړې د ثبوت په موخه د هلک کورنۍ ته ورکول په دې شیانو کې خوږې یا شیرینی ورکه د سمال ستنتار او کله به هم ښکلې تسبیح ورکول کېدلې د وخت په تیریدلو سره بیا دغه دود هم پر مختللی حالت غوره کړ دا چې د دسمال ورکولو تاریخ چیرې رسیږي د مودي علوم اکاډمۍ له علمي غړي څیړنیار شریف الله دوست څخه پوښتلی دي
کوژده 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 دسمال ستنوتار کولار سو لنن څخه څلور پنځه زره کاله پخوا ستنوتار وړل کېدل د دسولو کې یو رمز ته هغه یا تاکي یا درې دي یا پنځه دي او یا هم وو دي کله چې دغه دسمال پورته کېد د دسمال د پورته کېدو په وخت کې دلته کله کورپچی او نالی او دا شان یا غالي واري تر دغه یو اندازه پیسې تر خپل وسه پورې دا لاندې کوي یا په پتنوس کې ږدي
د واده لپاره کوژده چې پایلې د نښې او دسمال په ورکولو سره کېږي بنسټ دی لستنتار او نښې وړلو څخه وړاندې ښځې ځي جلۍ ګوري د هغې له خوښولو وروسته بیا څو سپینګیري او مخور کسان د جلی کورته ورځي او په ډیر درنښت سره د رای باری یا خواستګری خبرې ادبی د هلمند اوسنکی ملک وایي چې د خپل څوځله له د سمال وړلو مخکې په مارکه تللی دی
مارکه باندې کوو چې وروره زستا لور غواړم دی وایي درکوم زه څوش پنځری راټولوم چې تاسو راسي دغه سړی خپل لور زما زوی ته راکړي هغه وایي چې بالکل ورکوم بس دغه دعا او تکبیر کوو چې سپنجره ته بس یو لنګي پر سر کوو یا چې دا زموږ مارکه ته ورغله
مرکی وروسته د تار او ستنی ورکول وی د بیا د میرمنو کار دی هر یو له خپل سلیقې سره سم هڅه کوي چې ستنتار په ښکلې بڼه جوړ کړي. د کندهار اوسیدونکي نازیه وایي چې دوی په وړه کې د سمال کې خامک ګنډي، بیا ستنتار پکې ږدي او خیخانو ته ورکوي.
هغه د تار ستن جوړ کړي، هغه بیا تار ځینې وباسي، په تار باندې بیا لږ خوږې بس دغه تار ستن د چې ورکوي. دا د جیب د سمال نه دی، بازار کې چې خرڅېږي او هغه په موږ په ګلدوزي باندې جوړول، په خامک باندې په ستن کې تار چخکول، بیا هغه د دسمال نه ایستل، هغه ستن پکې کې بیا ورکول چې دا د تار ستن مو ورک.
لنیخې یا ستن تار څخه وروسته بیا لوی دسمال په ډېر ظرافت سره جوړیږي او خیخانو ته ورکول کیږي. لوی دسمال هم په بیلابیلو ډولونو ګنډل کیږي. معمولا هغه میرمنې له ورنګ ښکلو ټوټو څخه دسمال جوړوي چې سپین سرې او تجربه لرونکي وي. سره او سپین زر، لونګ، پاولی، پیسې، مری، هغه څه دي چې د کوژدې د دسمال ښکلا څو برابر زیاتوي. 55 کلنه بیبي داسې میرمن ده چې خلکو ته د پیسو په بدل کې دسمال ګنډي. مرکه مې ورسره کړې، ورته غواک شي.
سنډې دي، آینې دي، رنگولی دي، نور پابلګانې دي، لونګ دي، دسمال به جوړ کو، پاسه زنجیر به ورکو.
دسمال معمولا له کومو ټوټو نه جوړیږي؟
منارسه جوړیږي، د بخمل دا جوړیږي، سپین اصلي ټیکه جوړیږي.
یو دسمال په 200 روپۍ جوړه.
دسمال خو چې بیگانه خلک نو 500 600 جوړو، چې داسې شناخته بیا په 300 300 زنیخ.
په کلیو کې معمولا دغه دسمال چې جوړی کنه، ځینې کسان غنم پکې ګنډي، یو شمېر کسان نور بیا دغه د مالداري کنه. دا
هغه خو کوو
دا ولی
داسې زنجیر جوړو، د سیزن دی جوړ کو، هغه پچ پرکی کیا چو، بیا خله بانک، بیا په سمال بند ګندکو.
ولی دا غنم پچو دا شاین پکې دی،
دا غنم دا پچو دا دغه چې بجدو وای چې مالداري ډیر سي، غنم چې ورته چې وای دا رس کورزی ډیر سي، دغه نور دغه چې خوږی موجه چا چې وام چې پر کور باندې خواجس
دنجلی
خواجس د خیر شار سر خواجس.
او کوم مراسم نيسي د سمال دی جوړول په وخت کې؟
په خپل پلغان نور میو اندرن دی میو، په خپل جوړول مو تلوار کار چې بو ټول بس رسو جوړول مو تلوار کار چې نو بیا په خپل سر جوړول.
ځینې کسان په دسمال کې بیا دغه پیسې مګدی کنه، مثلا
موزم پیسې پرېږدو، هغه لوټونه بیا داسې داسې ګونجی ګونجی کوي، ګونجی ګونجی کوي، داسې ګول کوي، هغه ګول چې کوي بیا د دسمال پر شاوخوا ته بیا ټکوي د ستن سره.
دا ولې
هغه بیا وایي چې وایي پیسې دار سي، نو د پیسو دپاره بیا د شوق دپاره کوي.
کله د دسمال خو ورکول سي د خسر کور ته کنه، بیا دا تر څه وخته پورې د انجلۍ ساتي نه ساتي پرې دسمال اخر
څه کوي؟ انجلۍ چې واده سو هغه خوښه ترغه مسه ساتي، ساتي انجلۍ چې واده سو اولاد چې پیدا سو بیا هغه خوښه هغه بیا سر کوي ور کوي، بیا د خپل اولاد یا پښکی کې تر یا د سمال ورته جوړي یا کالی ورته جوړي شي ورته کوي.
دا کوم شوم چې شي دا
هغه نو څنګه ورغه البته ریواج دی نو خلک دغه څه کوي.
تاسو ویلې چې و سم خلکو ته د پیسو په
بدل کې سم جوړ کړی
سمال جوړوي کنه؟
یو د سمال د دې ځای موږ ورته جوړ کړ، د دې ځای کراچي ته جوړ.
ها
هغه سره یو چې کښ کې دا ستانو موږ غوښته چې داسې تسمالونه ته مشترک کړي، بیا هغه سره 200 روپۍ ورکړي دا شته بیا مشترک کړي، خو دا 200 روپۍ مازوم راکړي چې دا تسمال جوړ کړی دوی ته ورکړي.
یعنی خسته جوړ کړی،
خسته جوړ کړ دوی دا د سمال ته د خوشحالي کول د سهاله وچی ولایاله ته بکسې ورته وخت په بکسې کې پریش.
کله چې د سمال جوړ شي او لخي خانو سره د سمال ورکولو نیټه معلومه شي، بیا نارینه په د سمال پسې دی. ها کاس چې زوم ته ډیر نږدې وي، د سمال په وګو باندې وي او تر کورې وي. د هلمند اوسیدونکو کبیر وایي چې په دې وخت کې ډول سرنای وهل کیږي او ځوانان اتن نه ورته کوي.
زه خو دې ورونو د ټولو مشر یم، زما شکر دی ورونو ته مې واده کړی دی، د وسره ما وړی دی، د دسمه خپل په وګو ما وړی دی، خپل ورغله یم، د ډول سره ورغله یم، په شو تللی په شو راغلی یو، خپل په وګو باندې راځلو ډېر خسې ډول کوي. اوس خو دې موټر لري واځ د ولکه کې مزه کې موټر کې راخستی یو سره راوخلې په سر کې کوس کې.
په خورونو کې بیا د کوژدې د سمال یو څه په ساده باندې جوړیږي. دا چې نور څومره بدلون پکې راغلی دی، په باغ زنانه کې مولې به دکاندار لیلا څخه پوښتلی دي.
صرف همدغه څلور کنجو کې داسې ګونګری کار کوي، ډیری خامک دی، قنداری ګنډي، خلاص او همداسې ساده سویده چې شرنی ورکې دا د سمال خلک خپل کور ته وړي، یا ماغه دینجلې کړه دا د سمال سخت ګړی سخت مخفخیږي دی هر چاتی.
د میدان وردګو اوسیدونکو روشن بیا وایي چې ورو ورو له سمال سره د زوم لپاره کالي او نور ضرورت وړ شین هم دود شول چې باید وښتل شي او زوم ته د دسمال وړلو پر وخت د توفی په بڼه ورولېږل شي.
په خو دسمال سره د زوم کالی هیچ هم نکوه، صرف ما دسمال وای ورکه خلاص وی وای ور. اما اوس سده دسمال سره د زوم نو دومره فرق ویشان د سوای چایران ته پات سي هر شی ورته دي. ټوټه د دې شي کیږي، کمی سپارتوګي کیږي، یو جوړه چپلې ورته کیږي، بوټي ورته کیږي، مثلا جوراب لوازم دیگه دی، کریم دندان، صابون و دغه ټول شیان څور سره کې دغه چلویک ضرورت دو چلویک ضرورت داغه وحی.
په ځینو سیمو کې بیا له دسمال سره څو دانې خنچې هم د کوژدې پر وخت خیښانو ته ورکول کیږي. د پغمان اوسیدونکي ماریا وایي چې د دې د ورونو د دسمال پر وخت تر لسو خنچې هم د دوی کور ته راوړل شوي دي.
کاکا زمنی یا د امه خاله یا خویندې دغه ټول یو یو چې د خمچه ورکو د کوټه ډک شي او زمونږ خپله چوت یو میاشتې پورې موږ دغه خوشحالي زمونږ نه خلاصېده. دغه پنځه ورونه مې وو، په دې پنځه ورونه کې موږ همدغه خوشحالي کوو. دغه زمونږ همسایګان بر وخت ویلي چې د دې کره بیا څه خبر ده، که لږ خبره به بیا ویلي بیا یې دسمال نه در وړې چې ته یو میاشت پورې دوام کوي. خوش و خمچه راشي مبارکي ته د دسمال، هر یو از آن سره کالی راوړي، بیانو هر یو از زر روپۍ دوه زره ته ډالر پورې هم همیږي.
د کابل په نوی ښار کې د ګلفروشي کوڅه غځای دی چې بیلابیل تازه ګلانو او دغو خوشبویو ځانګړي ښکلا وربخلې ده. دلته هم د تازه او پلاستیکي ګلانو خنچي جوړیږي او خرڅیږي. موږ ورغلو هلته له ګل خرڅونکي او خنچه جوړونکي جمشید سره غږیدل یو. نوموړی په پایل کې د خنچي بیا یا قیمت راته وایي.
ګوره دا خنچه ده، د نقره‌ای رنګ او سپین رنګ ده، د قیمت را دي مثال 5000 افغانۍ. دا خنچه ده کریمی او جګری ده، د قیمت را 3500 افغانۍ نه غلطه دی. هغه ګوره سلوار په نسونه یغې قیمت بیا راځي 15000 افغانۍ 6000 افغانۍ دونه راځي. دغه
سو داوله خنچه ستاسو په دکان کې مو
په دکان کې نو څه چې کوم د څه په دیش داوله خودي خنچه او نور بدن دې کتلا کو نه مشتري.
معمولا په دوه خمچو کې خو تازه ګلان هم دلته لیدل کېږي چې ډیر ښایسته بوی ورکوي. مثلا دغه جګری تازه ګلان نه څومره کار اخلي؟
نو یوه دې تازه ګل خنچم کېږي چې جوړ شي.
اره ورځ کده سیرتو یې چې دلته په کوم شمیر کسان راځي دوی د خپل کوزدو لپاره خمچه اخلي.
دینو مس د څو چې یو دیش نفره شل نفره 15 نفره خلک راځي.
درنو دوستانو، په دې هیله چې ژوند مو د ګل په څیر ښکلی او تازه وي، ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسو. تر بیا هی چاره.
شور کینا د چیمه
پاریس کل ہے تارا نیون سیتر گور کینا تارا نیون سیتر گور کینا سما کرا سما ٹکور کینا امید دوارو سترگو تور کینا سما کرا سما ٹکور کینا امید دوارو سترگو تور کینا امید دوارو سترگو تور کینا